درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. آغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یو راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافی خواړه نه لري او 90% په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پایله او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر لالارې ولې شي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لومړنۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند افغانستان سره د دغو برسو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلې دي. د سی بي او نړۍ د هیوادونو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ملګرو ملتونو د شپیرو له مخې روان میلادي کال څه باندې 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومندانی وایي پر اودیسی شار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږته لږه درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو څلور کالیبر توغندي پر دغه شار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو شونځي لګیدلې دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه کې او دغه راز د شار په منځ کې د یو فلورنزي تر نړېدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې وي. پر اوکراین د روسیې بې دلیل یرغل د تیر 2022 میلادي کال د فبروري په 14مه پیل شوی چې تر اوسه هم دوام لري. اوکراینی وګړو ته دغه مرجوب له داسې مهال اوښتي چې له څو ورځو راهیسې اوکراین هم د روسي پوځیانو پر سنگرونو تهاجمي عملیات پیل کړي دي. دا سې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. نن پنځشنبه ده، د 1402 مریز کال د جوزا 15مه او د میلادي 2023 د جون 15مه. وړاندې په دې خبرونه کې به واوري: په تهران کې د افغانستان سفارت وایي ایران یو شمېر افغان بندیان خوشی کړي.
یو سلو اتاوی کسان بندیان انتقال سوله و امارت اسلامی افغانستان ته اسلام قلعه پر مرز باندې ورته تسلیم سوله.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې خلک د اوبو د کموالي شکایت کوي، د کندوز کروندګر وایي
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات د اوبو بخیر زخته ډیره ده. اول کې و بلک زره کم وي، پسته اوبو زیات شوه.
پاکستان مشت افغان خبریالان د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د خبریالي بنسټونو د موافقه هرکلی کوي.
هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تپاملي کې لاسه کړی ده د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وي.
د چرمدارو کمیسونو له کاروبارو هم خبرو.
ډېره چرمه چې ده ډېر رول لري، ډېر خلک یې خوښوي، ښه بازار هم لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای ایران نږدې 130 نور بندیان هم افغانستان ته سپارل دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وای دا بندیان پروند هرات په اسلام کلا بندر کې له دوه ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله لودی نووري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې له مخې یوه بله ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زنداني وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوری اسلامی ایران د خاطره 138 کسان بندیان انتقال سول و امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. 138 کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خاطره د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان و په کې وزن نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی وو، خو پر هغوی د پورشه و تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه معلومات ورنه کړل. خاغلی حقانی وای لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندانی دي.
افغانستان کوم بندیان چې په ایران کې دي تقریبا 6000 کسان دي. په دې 6000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضی هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي تعداد یې معلوم نه دي. هغوی چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1200 او 1300 په مابین کې تعداد وو. په هغه کې تقریبا 1300 کسان دي، 1350 کسان دي دا تر روژه مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تېرې یکشنبه په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماټان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لېږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت زورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړي توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوی راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زندانی شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلاوطن افغان خبریالان د خپل ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یو هوکړه لیک یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلاوطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې لزګونه افغان خبریالان چې په خبرې لتیرو دوه کلونو رئیس بیلابیل اقتصادي او ټولنیز ستونزې ګالي د نوې هوکړې عملی کېدو ته پټم دي. دغه خبریالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر ضروري. د همدې جلاوطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشن می پرز د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبريالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک سو. پاکستان کې جلاوطن افغان خبريال هدایت الله د چهار شمې پرز ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو ده چې لاسلیک سوی هوکړه به تر یو ځایه د ستونزو د حل لامل سی.
اوس هم کچیر دا بنسټونه لاس په کار کیږي او د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي، لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تپاملي کې لاسه کړی ده د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبریالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلاوطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په موخه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبریالانو ټولنې نوې هوکړه یولس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلاوطن خبریالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅه کیږي. د دغو خبریالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغۍ په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بل ژمنه ده چې په هوکړه کې سوي ده. پاکستان کې یو بل خبریال جبران لوران هم هیله شي چې د ستونزو د حل ژمنه عملی بڼه غوره کړي.
نظم هیله ده دغو بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبریال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبریال د ژوندانه د خطوب، د هغوی د ستونزو د حل او له خبریال سره د واقعي او رښتینی مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لسګونه ډیره افغان خبریالان چې دریو مهمو ودونو په ځنګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تګ هوډ لري وایي چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وایي له یو شمېر خبریالانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي، خو په خبرې هغه هم دوامداره نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
ازادي رادیو تلریش ساتل تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د ورستی راپور پر بنسټ د اټکل لمخې د افغانان د افغان کډوالو شمیر په 2022 کې ل 2.9 میلیونه څخه 15.9 میلیونه ته لوړ شوی بولی. د دې راپور لمخې چې پرون خبر شو د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقوقو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځای شوي چې 15 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر ډسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.5 میلیونه او افغانستان هم د 15.5 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په 13 بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشتي. د په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي، خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وو؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغان میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو، دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی، خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لرې پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللی وایي،
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه. بله د حل لاره مو نه درلوده، باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځای ونه باسي، قیمتي هم زیاته ده، شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېری نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړي، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان په نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیف د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په اووه اتیا هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختیځ زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارز موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لاره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکي او موټر چلوونکي انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي له وجې دوی له کندوز نه تر پلازمینې کابل پورې 8 ساعته مزل کوي، خو که د سالنګونو لار جوړه شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. 15 کلن عبدالکریم چې له 10 کالو راهیسې د کندوز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سرک مکمل خراب ده، تونل خراب ده، فقط 4 ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کوو، کنه یو ساعت لار ده سالنګ مونږ خالی سرک خراب ده، فقط 4 ساعت مزل کوو سالنګ کې. د کندوز لار 6 ساعت لار ده، مونږ 10 ساعت کوو، دا سرک خراب ده، کنه 15 ساعت 6 ساعت کې موټر راځي.
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته هر ورځ پاکستان ته له ډبرو سکرو ډکې سلګونه لارۍ د سالنګ له لارې تګ راتګ کوي، چې له امله یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګریزه لار کنډو کپرک شوې ده. 45 کلن اکرام الدین چې له 10 کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
د دوشین لار خرابه ده، عین ته چاریکارو پورې ډېره خرابه ده، چې بیخي به اندازه د جمهوریت وخت کې لږ زره ښه وه. بربري موټر دي، دا چکله او ټیلر چې دي، دا اکثره باعث کېږي چې لار هم بندېږي، دوی بندوي. مثال بلاسه راځي پکې، یا سالنګو کې کندې دي. مخکې ترانسپورټ د جمهوریت په وخت کې 300 روپۍ، اوس ترانسپورټ موږ نه اخلي، 1200 ترانسپورټ اخلو، خو 1 روپۍ په ترانسپورټ باندې دوی خل خرچنه کوي، اوس فائدې والا.
د یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاور او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکي سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپله د کندوز اوس زما کابل خواته، دا سړکونه کینه ډیر خراب دي، دونه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي. او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم خوري جوړ کړي، چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي:
مردم بسیار به جنجال گرفتار است، در بین تونل بیدر یک تعداد مریض.
د سالنگونو لار زخت زیات خرابه ده، ځکه د سړک خرابوالی او د لارې بندوالی له امله د تګ راتګ پر مهال د پاخه عمر خلک، ناروغان، امیدوار ښځې او ماشومان آن د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
لا خبرونو ور اخوا په دې برخه کې به لومړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اسناد ښیي چې بریتانیا سره له دې چې پوهېده پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي دا هیواد په وسلو سنبالاوه. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونې تر دې سر لیک لاندې په یو څېړنیز مطلب کې لیکلي، کله چې طالبان په 1996 کال کې پر افغانستان واکمن شول بریتانوي چارواکي پوهېدل چې پاکستان له هغوی سره مستقیما مرسته کوي، خو له دې سره سره یې د اسلام آباد له حکومت سره پوځي مرستو ته دوام ورکړ. د خبرونې په لیکنه د بریتانیا سیاست له اسامه بن لادن سره چې هغه مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ بنسټونو په جوړولو لګیا و مرسته وکړه. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د 1996 کال په اکتوبر کې د بریتانیا د وخت صدر اعظم جان میجر لوړ پولیس سلاکار ایډوارډ اوکدین په دې اړه چې په اوس وخت کې موږ څومره پوهیو چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي په یو لیک له بهرنیو چارو وزارت څخه د مشورې غوښتنه کړې وه. هغه زیاته کړې، زه داسې انګیرم چې لږ تر لږه تر دې وروستیو پورې پاکستان د طالبانو یو له اصلي تمویلونکو او ملاتړو څخه و. دا هغه وخت چې طالبان د کورنۍ خونړۍ جګړې په پایله کې پر کابل واکمن شوي وو. د کلاسیفاید یو کې وړاندې لیکي، دا پوښتنه پر ځای ځکه وه چې بریتانیا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې نږدې پوځي متحدین وو او بریتانیا په منظم ډول د دې هیواد له پوځ سره مرسته کوله. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونې په دې لیکنه کې له طالبانو سره د لومړنۍ واکمنۍ په موده کې د پاکستان پر ملاتړ تمرکز کړی او په 2000 کال کې د رژیم له پرځېدو وروسته په تیرو باندې شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په وړاندې وسلواله مبارزه مخ ته وړه، له دې ډلې سره د پاکستان د ملاتړ یادونه نه ده کړې. هغه هیواد چې د افغانستان پخواني حکومت او نړیوالو ملاتړو یې په کلک ملاتړ تورن کړی و. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونه چې د تحقیقاتي ژورنالیزم په برخه کې په 2019 کال کې تاسیس شوې ادعا کوي چې د بریتانیا د بهرنۍ پالیسۍ د بریتانیا د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه ژورې څېړنې کوي. بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، امریکا هغه افغان پیلوټ ته د پناه ورکولو په اړه څېړنه کوي چې د بریتانوي چارواکو لخوا له دې هیواد د ایستلو او رواندا ته د لیږلو له ګواښ سره مخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بریتانیا د اقدام د سیاستوالو او لوړ پوړو پوځي څېرو غوسه راپارولې او هغه شرمونکی بللی دی. انډیپندنت د دغه افغان پیلوټ نوم نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې هغه د نړیوال ائتلاف په څو پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. دغه پیلوټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په یوه کوچنۍ کښتۍ کې بریتانیا ته ځان ورسوه، خو مېرمن او اولادونه یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي او دی هم په بریتانیا کې بے برخلیک دی. په دوام کې لولو، وروسته له هغې چې د بریتانیا پوځ روانه اونۍ د دغه پیلوټ د پناه غوښتن لیک رد کړ او رواندا ته یې د لیږلو احتمال زیات شو، امریکا هغه او کورنۍ ته یې پر پناه ورکولو غور پیل کړ. انډیپندنت وړاندې لیکي، د بریتانیا دفاع وزارت ویلي دا نه مني چې له ائتلافي ځواکونو سره د دغه پیلوټ د ونډې په خاطر به د هغه ژوند په خطر کې وي، او دا هم نه مني چې د دغه پیلوټ له رول پرته به په افغانستان کې د بریتانیا عملیات بریالي نه وو. د بریتانیا د پوځي او پخواني چارواکي لورډ دننت انډیپندنت ته ویلي چې د دغه افغان پیلوټ د پناه د غوښتن لیک د ردېدو په اړه د حکومت پریکړه ناهیلي کوونکې ده. دننت زیاته کړې، دغه پیلوټ په زیات باور چې بل لارې هم نه درلوده بریتانیا ته ځان رسولې، خو دا چې هغه د امریکا ستونزه بولي بریتانیا له خپل مسؤلیته اوږې سپکوي.
زموږ همکارې نرګس حسن زی مومن له لیما امرخیل سره د چرما ګنډلو یا د چرما کمیسونو په اړه خبرې کړې دي.
دا کار له 10 کلنۍ نه شروع کړی، د نظر په دې چې ما ډېر علاقه مندي له دې کسب سره درلودله.
23 کلنه لیلما امرخیل 10 کاله کېږي چې په جامو او نورو بیلابیلو ټوټو چرمی ګنډي. لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. 3 زامن او 2 لورګانې لري. لیلما تر 12 ټولګي زده کړې کړي دي، خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي، نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري. لیلما چرمی ګنډل خپل ترور زده کړی دی او اوس یې د خپل لورګانو ته ور زده کوي.
جوړ جامې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وخت نیسي، او دا د دې کار چې د وخت سره یعنی سخت ده، آسانه نه ده، ډېر یعنی سړی په مشکلاتو باندې کولای سي. په ډېر وخت کې دغه چرمه دوزي زده کا یا دوست دوزي. زیړه چرمه چې ده ډېر رول لري، ډېر خلک یې خوښوي، او خ بازار هم لري.
لیلی ما وای اوس محل خزی وګدی چرمدار جامع او جونې به لاندې خوښوي. دا زیاتوی داسې چرمدار جامع هم شته چې دنیا لمسی او کړوسی اغوستي خو نه چرمی خراب شي او نه هم ډیزاین زور شوی دی. لیلی ما زیاتوی چې خ د چرمو کار هغه دی چې عالی درجه د چرمو فیته پکې وکارول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي. لیلی ما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډیر نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمر دوزی ده، بخش ډیزاین د لباس ده، او چرم دوزی ده، دست دوزی ده، گراف دوزی ده، چوبک دوزی ده، موږ مخکې بیایو او بل سرتختیان هم جوړوو، بړستن هم جوړوو. تقریبا درې کاله ما د بړستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده او اووه کاله ما په ایران کې کار وکړ. نو بیرته سې افغانستان ته راستنه شوم، هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښود. نو فعلا هم ز تولید د ګنډې افغاني لرم، سې دا کار زه خپله مخکې بیایمه. تولید دغون تولیدات مې خپل دي، خپله یې جوړوم، خپله یې بازار ته وړمه او خپله فرمایشاتم اخلم.
خو لیلما وایي کارونه د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوي دي. آن په خبره د دوکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډیر دي، د دوکان کرایه نشو کولای چې پوره یې کړو. نو فروشات نه سارم، بازې کوم فرمایش کې راسي هغه فرمایش واخلو. نو کارونه نشته، هغه کارونه چې په خوا و موږ ته هېڅ درآمد نه درلوده. د میاشتې ډېر زره څلوېښت زره هم درآمد درلوده او فعلا باور وکړئ چې موږ پنځه زره هم درآمد نه لرو. نو کار نشته، نو تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کېږي. دا خپله یوه خاطره داسې وایي:
زما یو جور کالي جوړ کړي و، نو تمام کالي مې بسته بندي کړی او خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي، د بالاتنه مې سرچپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه و سوی، بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړل.
د چرمو ګنډل تر ډېره په افغانستان کې ښځې کوي او ډېری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالی څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. د مایوبینو په باره کې کته سي د مو ژغ تر مسلینو ورسوي چې مایوبین یو غریب او بې وزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو ته ولایاتو سې کرایې لګوو، زه ورازو دغو نه بېرته مصرفونه کېږي. او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې ښه مایوبین صد در صد باید دا مایوبین دلته پکې شاملولی، یا یو کارت ورکولی، یا یو شی ورکولی.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت همه شموله، او همه شموله څه ته وایي؟ دا اوس همه شموله دی، دا اوس خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کوم سړی چې په زاړه د جهاد د دوی په وینا د په جهاد کې برخه نه یې اخیستې او ټانګې نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د لیکو څه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی، هغه بېرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ همه شموله وي، دا زموږ رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد الله یم، د هلمند نادلی ولسوالۍ د شاول سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمه چې د نادلی ولسوالۍ تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټه ستونزه چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات دي چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیڅ رقم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار ځینې واخلو. اصلا کې د جنګ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پرېږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.